اوریدون کو مشال ریڈیو تا یواری بیا پخیر آغلی پا پی خبر که دا ماس پخین یو بچه شویده ملیحا امیرزاده ما دا مشال ریڈیو پا دیخ پرونه که تاسو تا هر کلی وایم پا دیخ پرونه که بتاسو دا سیمه او دا نره پا اڑا بلا بل ریپورتو نواره لده سرا سرا دا مشال ریڈیو مرکه هم لرو خود تر طولو اول و دا دی سا تازه خبرو نوارو چه زمونه همکار مجید بابر یه تاسو تا برانده کوی.
خبرونو سرته کی په لیبیا کې د قذافی ضد وسوالو یاغیانو په سرخار ترابلس قبضه کړې ده. د قذافی دوه زامن سیف الاسلام او محمد قذافی هم یاغیانو نیولې دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک په قاتلانه برید کې زخمی شوی دی او په کراچۍ کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وژل شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په لیبیا کې د مومر قذافی د رژیم مخالف وسلوال تیره شپه ناوخته سرخار ترابلس ته ننوتل. راپورونه وایي چې وسلوال د غربي برخې لخوا ترابلس ته ننوتي دي او هیڅ قسمه مزاحمت سره مخامخ شوي نه دي. وسلوالو یاغیانو د قذافی ماڼۍ نه علاوه ټول سرخار ترابلس په خپله ولکه کې د اخیستو دعوه کړې ده. نړیوال ټلویزیونونه ښکاره کوي چې د یاغیانو ملاتړي د سرخار په ګرین یا شین چوک کې د اپوزیشن بیرغونه رپوي، هوایي ډزې کوي او خوشحالیانې نمانځي. یاغیانو رسنو ته ویلي دي چې دوی د قذافی کشر زوی سیف الاسلام نیولی دی. بلخوا راپورونه دي چې د قذافی مشر زوی محمد قذافی په خپله ځان یاغیانو ته حواله کړی دی. ښاغلی محمد الجزیره ټلویزیون ته ویلي دي چې یاغیانو دی په خپل کور کې نظر بند کړی دی. د سیف الاسلام په اړه د جرمونو نړیوال عدالت ویلي دي چې دوی د ښاغلی اسلام د نیولو پخلی کړی دی. د لیبیا د مشر محمد قذافی یو ویان موسی ابراهیم په ناټو تور ولګاوه چې له مخالفو وسلوالو سره یې د مرستې په خاطر د ده په وینا په یوه سوله ییز ښار خپلې حملې زیاتې کړې دي. د مومر قذافی ویان دعوه وکړه چې په تیر یو شواروس کې لږ تر لږه 1300 کسان وژل شوي دي. په تیر یو شواروس کې مومر قذافی درې ځله په حکومتي ټلویزیون د ټلیفون د لارې خطاب کړی دی. خو دا نه ده معلومه چې ښاغلی قذافی دا مهال چرته دی. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د لیبیا جګړه فیصله کونې نقطې ته رسېدلې ده او دغه هیواد د ډیکټیټر د لاسه رورو خوېږي. په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم پولیسو د دې وژنو پخلی کړی دی. دا پیښې اوس د منځنۍ کراچۍ نه د اورنګې سیمې ته غځېدلې دي. د مشال خبریال وایي چې په وژلو شوو کې د یو کس تعلق د باجوړ قبایلي سیمې سره و چې کراچۍ کې به یې د موچیتوب دنده کوله. په دغو کې د څو وژلو شوو مړي په بورو کې بند وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سبالا په خپل کور کې د یاد شوي صوبې د سیاسي ګوندونو د مشرانو یوه جرګه رابللې ده. زمون خبریال ته د دې جرګې په اړه صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار ویلي دي چونکې د تیرو څو کلونو راهیسې مرکز دوی ته د اوبو او د بجلی د منافع په مد کې 6 روپۍ هر کال ورکوي او دا لږې دي. نو د دې جرګې مخه د دغې منافع زیاتول دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک په قاتلانه برید کې زخمی شوی دی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم ښاغلی بابک بیگانه وخت د بونیر نه پیښور ته سره د خپلو ساتونکو او یو رشته دار روان وو چې نامعلومو وسلوالو د په ګاډي د بونیر د چنګلې غر سره ډزې وکړې. د دې برید نه سمدستي په سردار بابک مشال ریډیو ته تفصیل سپه دې ټکو کې بیان کړو. تر دا مهال د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. خو د سردار بابک ورور شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی چا سره ذاتي دښمني نشته او زیاته یې کړه چې د دې برید په شا د بونیر هغه شرخوښي دي چې نه لا نیولی شوي دي او نه په پوځي عملیاتو کې د منځه تللي دي. د شام ولسمشر بشار الاسد د اتوار په ورځ په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل چې امنیتي ځواکونه یې په دې هیواد کې د 15 میاشتنیو اعتراضونو په ضد د پرمختګ په حال کې دي. اسد زیاته کړه چې حکومت یې د نسکورېدو له هیڅ ډول خطر سره نه دی مخامخ، خو دا یې ومنله چې په وروستیو کې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې اعتراضونه په وسلوالو نښتو بدل شوي دي. د وویل چې له دې سره هم باوري دی چې اعتراضونه کنټرول کېدای شي. بشار الاسد له واک څخه د لرې کېدو لپاره له بهر څخه شوې غوښتنې ارزښت وبللې او په شام کې د اصلاحاتو د پلان د یادونې ترڅنګ یې وویل چې لږ تر لږه 6 میاشتې وخت په کار دی تر څو یوه کمیټې د دې اصلاحاتو د څېړنې او مطالعې لپاره کار وکړي. د اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په فروری کې به په شام کې پارلماني انتخابات ترسره شي. راپورونه وایي چې د اتوار په ورځ له غزې څخه لږ تر لږه 40 راکټه د اسرائیلو خاورې ته ویشتې شوي دي او په ځواب کې اسرائیلي الوتکو په فلسطیني سیمو کې ځینې ځایونه په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل له مصر سره هم له یوه سیاسي کړکېچ څخه د تېرېدو په حال کې دی. نن څلورمه ورځ ده چې په غزه او شاوخوا سیمو کې شخړې روانې دي. په اسرائیلي لوري په راکټي حملو کې پرون د اسرائیلو خواته یو سړی مړ او نور 13 تنه زخمیان شوي دي. فلسطینی امنیتی سرچینو ویلی دی چې د اسرائیل هوایی ځواکونو نن 4 واره حمله وکړه. د مشال خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه هم واوري. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک د وسلوالو لخوا په حمله کې زخمی شوی دی. نوموړي مشال ریډیو ته د برید په اړه وایي په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې لږ تر لږه 9 نور کسان وژل شوي دي. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسا ویلي کراچۍ کې دا وخت د پوز راغوښتلو ضرورت نشته، خو که حالات سم نه وي نو غور به پرې کوي.
سندھ گورنمنٹ مجبوراً کچھ سوچ سکتے ہیں، لیکن اب حالات ایسے جا رہے ہیں کہ اب فوج کی ضرورت نہیں ہے.
د کندهار والی توروالیالی ویساوای پر روسیو کې افغان چارواکو 4 داسې ماشومان نیولي چې مور پلار دینی زده کړو لپاره لیږلي وي، خو بیا دوی د ځانمرګي بریدونو لپاره استعمالیږي. نوموړی وایي
زما غوښتنه د ټولو والدینو څخه دا دی چې دغه کوچنیانو ته دوی ته پاملرنه وکړي چې هغوی چیرې ځي او چیرې د کوچنیو ولړیږي.
د دې سره سره د مشال ریډیو مرکه هم لرو، راسره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک د وسلوالو لخوا د برید پر مهال ټپي شوی دی او خی لاس یې هم مات شوی دی. د سردار حسین بابک په وینا غوی د بونیر نه د پیښور په لور روانو چې د سوابه سرنیزې د چنګلې په غره کې پرې وسلوالو ناتار ډزې پیل کړي او د غوی گاډي په کنده کې پریوتو. د ټپي کېدو وروسته بابک د سوابه هسپتال ته ورسول شو. نور جزئیات غلام غوس په ریپورت کې.
د پولیسو په وینا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د نامعلومه وسلوالو لخوا په قاتلانه برید کې زخمی شوی دی. د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د خپل حلقې بونیر نه واپس د پیښور په لور روان وو چې د سوابي سره نږدې د بونیر د چنګلې په غره کې د هغوی په ګاډي نامعلومه وسلوالو ناتار ډزې پیل کړې چې له وجې د سردار حسین بابک ګاډي په یو کند کې پریوتو. په دې لړ کې د سردار حسین بابک رور شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
دا برید په سردار بابک باندې په چنګلې په غر کې شوی دی چې کله دی د خپل حلقې د دورې د نورستو واپس ته خور تراته. په دغه ټیم کې په باندې شرخو ډزې کړي دي. دا ډز لکه بلا
د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې کله دوی د چنګلې په غره کې د یو وسلوال احسان شاه کور ته سلمه سیمې ته راورسېدل، د کوم کور چې پاکستانی پوځیانو په پوځي عملیاتو کې وران کړی وو، نو د دوی په غاړې ناتار ډزې پیل کړې شوې.
چکن
د سردار حسین بابک نامی چکل او پختل چې د دې بریټ پشا د چا لاس کې دی شي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د دې بریټ پشا هغه تر هغه دی د چا پزت چې جګړه روانه ده دا چې د سردار حسین بابک خاندان د چا سره سره دښمنی هم لري او کنه په دې لړ کې د سردار حسین بابک رور شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې دوی د چا سره هم څه قسمه دښمنی نه لري او دا برید د بونیر هغه وسلوالو تر سره کړی دی کوم چې د بونیر په پوځي عملیاتو کې نه وژل شوی دی او نه نیول شوی دی
د بونیر کوم طالبان شرخوخی دی هغه تر اوسه پورې نه دي نیسلی شي نو هغه خلک به دې
سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا په دې بریټ کې د هغه په بدن ګولۍ نه ده لګېدلې ولې د ګاډي د پریوتو له امله د هغه خیلاس مات شوی دی تر دې دمه د دې بریټ پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې په نړۍ کې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو اورئ په کراچۍ ښار کې د خوډه په تازه پیښو کې یو لس نور کسان وژل شوي دي ښار کې د امن او امان د بحالولو په لړ کې د ام کیو ایم او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ د لوړې پای غونډه شوې ده په دې اړه نور حال د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو
پولیس وای د ورنګي ټاون په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د اتوار په ماخام اتیشکلن شوې بوجل شوې ده د پولیسو په خبره وجل شوې تن رکشه چلوله په همدې سیمه کې یو ورته پیخه کې 45 کلن ګوهر زمان د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوې ده پولیس وای وجل شوې تن د باجوړی جنسي اوسیدونکو او د قطر مور سره نږدې د موچی کار کولو د تشدد په نورو پیخو کې د خار ورنګي ټاون بلال کالونی پاک کالونی مچر او عوامي کالونی په سیمه کې 13 غنټو کې نه نور کسان وجل شوې دي وجل شو کسانو کې د څلورو کسانو مړی په بوريو کې بنکړې شوې وو د تاو تریخوالی په دې پیښو کې دوه موټرې او دوه رکشې هم نامعلومه کسانو سوځولې دي د سینسوبې کورنۍ او چارو وزیر منظور وسان منلې ده چې کراچۍ کې د روزې په میاشت کې د بدمنۍ پیښې زیاتې شوې دي یوې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې کراچۍ کې اوس مهال د فوج راغښتو ته ضرورت نشته خو که حالات سم نشي نو فوج را وستو په حق لبا غور کولی شي
سندھ گورنمنٹ مجبوراً کوئی سوچ سکتے ہیں لیکن اب حالات ایسے جا رہے ہیں کہ اب فوج کی ضرورت نہیں ہے لیکن
منظور وسان وای حکومت مجبور دے فوج درا وستو په حق لا غور وکړي خو اصل حالات دې ته نه دي رسیدلی چې د فوج را غوښتو پریکړه دی وشي خدا ممکنه ده او پراتلونکي کې داسې کې دې هم شي منظور وسان زیاته کړه چې کراچۍ په سیاسي ګوندونو کې په جرمونو کې ککړ عناصر شتون لري چې په ضد یې بي توپیره کاروایی روانه ده او دې لړکی یې گرفتاریانی هم کړی دي هغه زیاته کړه د کراچۍ په پخوانی اپریشن کې چې کومو پولیس مشرانو برخه اخیستې وه د هغې د جملې نه اتیا پولیس مشران وجل شوي دي او دې کار د پولیسو مورال ته زیان اړولی دی خو بیا هم اوسمهال پولیس د امن راوستو په هڅو کې بوخت دي بل لور ته ښار کې امن د ټینګښت په موضوع گورنر اوس کراچۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د سین صوبې گورنر او وزیر اعلی په شمول د واکمن پیپلز ګوند او ایم کیو ایم ډلې مشرانو برخه واخیسته د یادې غونډې په حق لمې د ایم کیو ایم ډلې مشر او د دغه غونډې له ګډونوال رضا هارون څخه وپوښتل نه د هغه جواب وو رضا هارون وای دغه غونډه کې حکومت کې د بیرته شاملېدو په موضوع مو هیڅ خبرې ونه کړې موږ ټولې خبرې ښار کې د بدامنۍ په موضوع وکړې موږ وایو کراچۍ کې چې د اردو ژبه ویونکو د وژنې کومه سلسله شروع شوې ده هغه دې ودرول شي او ښار کې د امن دپاره دې حکومت ټوله مشینري په کار راولي د رضا هارون وینا وه چې کراچۍ کې امن بحالولو دپاره که فوج راوبلل شي نو دوی به یې ملاتړ وکړي د یادونې وړ ده چې عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیګ نواز ډلې هم کراچۍ کې امن راوستو دپاره د فوج رابللو غوښتنه کړې ده کراچۍ کې د څو هفتو بدامنۍ وروسته صدر آصف علي زرداري هم د اتوار په ورځ کراچۍ ته راغلی دی. صدارتی کیمپ آفیس بلاول هاوس د ترجمان له مخې صدر زرداری به کراچۍ کې د امن امان په حق لا د اتحادي ګوندونو د مشرانو سره ناستې کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی به هم نن وزیر اعلی هاوس کراچۍ کې سند کابینې د غونډې مشري کوي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې امن راوستلو لپاره صدر آصف علي زرداري په مشرۍ کې یو اجلاس شوی دی چې پکې صدر په صوبایي وزیرانو واضح کړه کراچۍ کې امن راوستلو لپاره د خپلې هلې ځلې نورې هم تیزې کړې. بلخوا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وینا ده چې امن د اجلاسونو د لارې نه بلکې په پیښو کې ککړ خلکو پر ضد عملي ګامونه پورته کولو نه پس راتللی شي او که حکومت حالات نشي کنټرولولی نو کراچۍ د پوځ ته وسپاري. خو د رحمان ملک وینا ده چې پوځ راغوښتل د دې مسلې حل نه دی. اورو په دې اړه د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ.
د کراچۍ صورتحال جایزه اخستو لپاره په ایوان صدر کې د صدر آصف علي زرداري په مشرۍ کې یو مهم اجلاس وشو. صدارتي ترجمان فرت الله بابر مطبوعاتو ته وویل چې اجلاس کې د مذهبي امور وفاقي وزیر خورشید شاه نه علاوه د سند صوبایي وزیرانو ګډون وکړو. نوموړي زیاته کړه چې اجلاس کې صدر آصف علي زرداري په صوبایي وزیرانو واضح کړه چې کراچۍ کې حالات ښه کولو لپاره د اقدامات وکړي او چې څومره زر کېدی شي په کراچۍ کې د امن په ځای کړي. که یو طرف ته صدر آصف علي زرداري په کراچۍ کې امن په ځای کولو لپاره اجلاسونه راغواړي نو بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی میاں شهباز شریف وینا ده چې کراچۍ کې امن د اجلاسونو د لارې نه بلکې عملی ګامونه پورته کولو له وجې راتلی شي. شهباز شریف وویل چې هر ورځ کراچۍ کې بېګناه خلکو وژنه د حکومت بدترینه ناکامي ده او که حکومت حالات نشي کنټرولولی نو پکار ده چې فوج راوغواړي.
د کراچۍ بشان خار چې پکې هر ورځ مرګ جوبله روانه ده او حکومت په سیمه کې دا من راوستو په ځای په قلاره ناست دی. پکار ده چې دې بدامنۍ کې ککړ خلکو له سخت نه سخت سزا ورکړي او حکومت دې کراچۍ کې امن په ځای کولو لپاره پوز رو غواړي چې هغوی په خشان حالات کنټرول کړي. حکومت دې د کراچۍ د حالاتو په اړه قام او پارلیمان هم په اعتماد کې واخلي.
د شهباز شریف فوز راغوښتلو بیان په حق لا د داخله چارو وزیر رحمان ملک وینا ده چې فوز د مخکې نه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی نو کراچۍ ته یې نشو راغوښتی. صوبایي حکومت د کراچۍ حالات کنټرولولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
د
بدامنۍ په پیښو کې ککړ خلکو چې موږ ته تفصیل ترلاسه کیږي نو موږ به د هغوی په ضد زر تر زره ګامونه پورته کوو او پاتې شوه کراچۍ کې د حالات سمول لپاره د پوز راغوښتو خبره. نو زه دا ویل غواړم چې پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مصروف دی او فی الحال د پوز راغوښتلو وخت هم نه دی. بل دا چې پوز راغوښتلو اختیارات صرف د سند حکومت سره دي.
د سیاسي چارو کارپوه او معروف قانوندان افتخار ګیلانی نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې ورځ په ورځ د کراچۍ حالات خرابیږي آیا واقعی فوز را غوښتل د دې مسلې حل دی نو د هغوی وینا ده.
دا حکومت خو په دې نه شي سنبالولی چې ټول دنیا ته پته ده زیات ګډبډ کې د سیاسي جماعتونو لاس ده. خو دوی جو حکومت کې پاتې کېدو دپاره هر څه کېږي خو چې موږ حکومت کې پاتې شو نو ما خو څومره انالیسس دي نو دې د وس کار نه ده. نو بله لار به ورته راستل غواړي هغه بله لار دنه علاوه ما ته بله نه ښکاري. مجبوري ده دا ښه خبره نه ده لیکن مجبوري ده سوای فوج نه به ما خیال نه دا څوک سنبال کړی شي.
یاد دې وي چې سموده وړاندې عوامي نشل پارټۍ هم کراچۍ فوز ته د حواله کولو غوښتنه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه. په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په غیر سرکاري کچ هند سره په مختلفو شخړو د خبرو اترو لپاره په 19 اگست هند تللی شل کسیزه پارلماني ډله تیره ورځ د هند نه واپس رسیدلې. په دې ډله کې د سینیټرانو او قومي اسمبلی غړو نه سربیره ځینې د غیر سرکاري ادارې غړو هم ګډون کړی و. د پاکستاني ډلې مشري د سینیټ ډپټي چیرمن جان محمد جمالی او د قومي اسمبلی ډپټي سپیکر فیصل کریم کندی کوله. بلخوا د پاکستان سیاسي او د بارنیو چارو کارپوهان هم دې دورې ته په دې نظر ګوري. وایي چې داسې دورو له کبله به د دواړو ملکونو تعلقاتو ته نوره وده ترلاسه شي. په دې اړه اورو د اسلام آباد نه سیرات زهیر دا رپورټ.
پاکستانی شلطنی پارلیمانی ڈلا ہند کے دا حکومتی او غیر حکومتی ڈلو سرا دا خبرو اترو رستو را رسے دلے دا ڈلے کی دشپکست نیٹرانو او سوار لز دا قامی اسمبلی دا ممبرانو نصر بیرا سنی دا غیر سرکاری ادارو غڑی ہم شامل وو خبرو اترو کی دا پاکستانی ڈلے مشری دا سینٹ ڈپٹی چیئرمین جان محمد جمالی او دا قامی اسمبلی ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی کولا روزانی خبرو اترو کی پاکستانی ڈلے دا ہند پارلیمان غڑو او نور دا جوان سر تعلق لرون کو مختلف خلکو سرا دولسی ستونزو او دا کشمیر پا شمول سیمه کی دا امن پا زی کولو پا حقلا خبری اتری اکڑی ڈلے کی گڑون کون کی دا پاکستان پیپلز پارٹی لخوا دا قامی اسمبلی ممبر قمر زمان کائرہ مطبوعاتو سر خبر کی دا دور ڈیرا گٹور او گرزولا اوی ویل چی باید دا سی مذاکرات راتون کی اہم وکڑی شی
چدا خبری اتری بے د سزنڈ روانه وساتلی شی او هند او پاکستان خپل خپل خود مختاری په ځای وساتی نو هیله ده چې دوانو ملکونو بعد خپل اولس خدمت په خشان وکړي منګ په حکومتي کچ هم د هند سره د امن لپاره د خبرو اترو شروعات کړي دي او دا د پارلمان د غړو په کچ هم دا دوره وشو کومه چې ډیره کامیاب او ګټوره و منګ هلته د هندي ډلې سره د اولسی اړیکو پراختیا تجارت او د کشمیر د شخړې په شمول د اوبو او مسله هم خبری اتری وکړي
کله چې مشال ریډیو د بهرنو چارو کارپوها رسول بخش رئیس نو پختل چې د دارنګ تک را تک نه د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات ته سمره ود تر لاسه کې دي شي نو نوموړي وویل
ہندوستان کے ساتھ معاملات کو ہم نے بہتر کرنا ہے بہت بڑی تبدیلی ہے وقت اب میں سمجھتا ہوں کہ آ چکا ہے
د هندوستان سره منګل خپل تعلقات خکول دي او زه غنم چې اوس وخت راغلي دي ولی چې زمونږ نوې نسل هم دا غواړي چې د پاکستان او هند ښه تعلقات وي نو زه دا وایم چې د پاکستان او هند په اولسی کچ حکومتي او دغه شان د سیاسي خلکو په کچ د خبرو اترو او تګ را تک دا لړۍ دوام عمومي د دې له کبله به د دواړو ملکونو د اولس ترمنځ اعتماد را پیدا شي او دا شان به دواړو ملکونو هم سیمه کې د امن لپاره خپل غوره کردار ولوبوي
چې پاکستانی پارلمانی ډلا کومه چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه هند ته تللې وه د دوی د تګ راتګ تابعې یو غیر سرکاري ادارې پل ډاټ کړې وه سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي
څه وکړم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک ونه لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو نن با پر روغتیا او درملنه پروگرام کې په هپټایټس یا پزګړی باندې خبرې کوو د مشال ریډیو سره به ملموي د پېښور نه ډاکټر محمد اعظم تاسو هم کولی شئ په دغه پروگرام کې زموږ سره برخه واخلئ د پېښور په وخت د ماسپخین درې نیمې بجې د پروگرام کوربنه به وي د مشال ریډیو همکارا فرخندا وزیر اوریدونکو ساتو لپاره اوس د افغانستان په اړه یو رپورت دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن یا الیکشن کمیشن د اتوار په ورځ فیصله وکړه چې د ولسی جرګې له معترضو کاندیدانو څخه نه تنه بریالي دي او پر ځای به د ولسی جرګې اوسنی نه تنه چې مخکې کمیشن بریالي اعلان کړی دي په جرګه کې خپل غړیتوب له لاسه ورکوي د دې کمیشن له لورې ناکام اعلان شوی د ولسی جرګې غړي وایي هیڅوک نشي کولی چې دوی له ملي شورا نه وباسي په دې اړه نور تفصیل مشال ریډیو خبریال نکیب الله متنوال پر رپورٹ کې
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د هغو نهو کسانو نومونه اعلان کړل چې په اوسنۍ ولسی جرګه کې د نهو کسانو ځای ناستي او وکیلان بشي د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشر فضل احمد مانوي د یکشنبه اتوار په ورځ په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي د حکم پر اساس د ولسی جرګې لپاره په ټاکنو کې د یادو شویو درغلیو د څېړنې لپاره د ځانګړې محکمې او استیناف محکمې د څېړنو وروسته چې د دوی لخوا 25 تنه معترض کاندیدان بریالي اعلان شوي وو یوازې 9 تنه بریالي اعلان کړل چې د مانوي په خبره د پاتې 3-5 کسانو لپاره قانع کوونکي دلایل نه وو موجود
و مرقم کې د فرمان د جمهوریت اسلامي افغانستان تصریح کړی چې با صدور از حکم تصمیم کې بسنه
انتخابات
هغه ډول چې د ولسمشر په فرمان کې واضح شوی چې د دې حکم په صدور سره د ټاکنو خپلواک کمیشن حکم ورستای دی، دا تصمیم به ورستای وي او دا بحث به پای مومي. او له دې زیات دا مسله د افغانستان او د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده. نو په دې ورستي تصمیم کې له 28 شکمنو څخه 9 تنه چې په هر حال محکمه ورته رسیدګي کړي بریالي اعلان وو، او پاتې 3 پندستانه چې زموږ سره دلایل موجود نه دي او زموږ د اسناد له مخې په خوا هم بریالي نه وو، نن هم په بریالیو کې شامل نشول. د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر زیاتوي چې له دې وروسته حتی د سترې محکمې په ګډون څوک نشي کولای د ټاکنو مسله مطرح کړي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیشن دا پریکړه د ولسي جرګې غړو په ځانګړي ډول په ولسي جرګه کې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف لخوا په کلکه رد شوه، او ویل چې دوی به دا پریکړه هیڅکله ونه مني. په دې نهو کسانو کې چې د دې پریکړې له مخې به ولسي جرګه پریږدي، د زابل ولایت استازی حبیب انډیوال وایي چې موږ هغه څوکي چې نه واسطه لرو، نه پیسې او نه تنظیمي ملاتړ، ځکه کمیشن زموږ په حق کې دا فیصله وکړه.
موږ هر هغه څوک چې نه واسطه لرو او نه په چا پورې تړلي یو، موږ هغه څوک چې نه سلا لرو او نه له سلا نه کار اخلو، موږ هغه څوک چې په یو تنظیم پورې هم تړلي انسانان دی، موږ هغه څوک چې نه رهبران پیژنو او نه کوم جنرال پیژنو، خو موږ خوشبخته هغه څوک یو چې ولس به زموږ په حق له قضاوت کوي. زه د کنور ولس نه پوهېږي، د زابل ولس پوهېږي چې زه څوک یم، په کوم ورایو راغلی یم او څنګه اوور شولم. تاسو ته اطمینان درکوم چې زه به
بلخوا د ځانګړي او استیناف محکمې لخوا بریالی اعلان شوی، او د غزنی ولایت کاندید داود سلطان زوی وایي چې د محکمې په حکم کې هیڅوک بدلون نشي راوستلی، او 28 تنه ټول معترض کاندیدان چې د دواړو یادو محکمو لخوا بریالی پیژندل شوي باید ولسي جرګې ته ور وپیژندل شي.
د کمیشن پریکړه هیڅ قانونیت او حقانیت نه لري چې تاسو یو د چا لاسه آرسیوی هستئ او بیرته هغې ته ورکول کېږي. موضوع چې ته دا جوړ کړه په خپل زړه بیا تطبیق.
د یادونې ده چې د ولسي جرګې ټاکنې تیر کال په سپتمبر کې شوې، او دا د نږدې یو کال پوره کېدو وروسته هم په ټاکنو کې د درغلیو یا فراډ د څېړنو او لانجو له امله مسالې پای نه دی موندلی، او معلومه نه ده چې د یکشنبې د ورځې دا پریکړه چې یو ځل بیا د ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا وشوه عملي شي او کنه. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وای ځینې گاونډي هیوادونه له هغه افغان ماشومانو څخه چې پلارونه دغه هیوادونه ته د دینی زده کړو لپاره لیږلي وي ځانمرګي بریدکونکي جوړوي او بیا افغانستان ته رالیږي. ویسا دغه خبرې د یوې خبري هونډې پر مهال خبریالانو ته کړې دي. په کندهار کې د مشال ریډیو همکار سید شاه سکیم هم دغه هونډې ته ورغلی او دغه رپورټ یې رالیږلی دی.
د کندهار والی پوهنوال ډاکټر توریالی وسا وایي چې په تیرو څو ورځو کې په کندهار کې امنیتي چارواکیو 4 تنه داسې ماشومان نیولي دي چې پلرونو یې له هېواده بهر د دیني زده کړو د ترلاسه کولو په موخه لیږلي وو، او هلته ورته د ځانمرګو بریدونو او بمي چاودنو روزنه ورکول شوې وه. ډاکټر وسا وایي چې دغه ماشومان په داسې حال کې نیول شوي چې ځینو یې د ځانمرګو برید کوونکو واسکټونه اغوستي وو، او ځینو یې د تګ راتګ په لارو کې ماینونه ښخول. د ده په خبره پلرونه باید د خپلو شمانو څارنه وکړي چې چیرته ځي او له چا سره راشه درشه لري.
سپین بولدک پولیس والی کې ګرځوي دي چې دا کوندواړه د اولو سکالو یا د لسکالو په شاوخوا کې وو، او دوه تنه نور ژړې دي چې د غنداو د اولو سوالي په شاوخوا کې مینونه یې شول چې هغه هم ویډیوي کسټونه استه. زما غوښتنه د ټولو والدینو څخه دا دي چې ودا کوچنیانو ته خودی ته پاملرنه وکړي، د هغوی مراقبت وکړي چې هغوی چیرې ځي او چیرې کښېني ولړېږي، چا سره په تماس کې دي.
په دې وروستیو وختونو کې د نیولو شویو ماشومانو زیاته برخه چې ځانمرګې بریدونه یې کول هغه ماشومان وو چې پلرونو یې له هېواده بهر د دیني زده کړو د ترلاسه کولو په موخه مدرسو ته لیږلي وو. ډاکټر وسا وایي چې دا مهال په کندهار کې د 200 په شاوخوا کې دیني مدرسې جوړې شوې، او له دې سره نو ګاونډي هېواد پاکستان او نورو سیمو ته د دیني زده کړو دپاره د ماشومانو د لیګل ستونزه ختمه شوې ده.
د یو نیم سلو د 200 تر مابین دلته د دیني زده کړو لپاره ډېری په سویه تحصیلي مؤسسات شته. ضرورت نشته چې موږ خپل داسې اولادونه په دغسې مثال کې تر وطن د باندې ولېږو، د خپلو هغه فامیلي ژوند څخه د هغه فامیلي تودې غېږې څخه د باندې ولېږو، په دې خاطر چې هیڅوک د هیڅ کوچنی لپاره د مور پلار ځای نشي نیولی.
د ډاکټر وسا په خبره د 200 دیني مدرسو په جوړولو سربیره دا محل په کندهار ښار او ولسوالیو کې ګڼ شمېر نوي او زاړو ښوونځي هم بیرته پرانستل شوي دي چې نجونې او هلکان دواړه کولای شي په کې زده کړې وکړي. که له یوې خوا دولتي چارواکي خپل وسلوال مخالفین په دې تورنوي چې په جګړه کې له ماشومانو کار اخلي، نو بله خوا بیا وسلوال دولتي چارواکي ګرم بولي چې ګواکې د دوی په خبره تنکي ماشومان یې په پولیسو کې شامل کړي دي. شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په پی خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجا کې دون کې د لنډ خبرونه د مجید باب نورو.
په لیبیا کې د قذافی ضد وسلوالو یاغیانو په سرخار طرابلس قبضه کړې ده. د قذافی دو زامن سیف الاسلام او محمد قذافی هم یاغیانو نیولی دي. په کراچۍ کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک په قاتلانه برید کې زخمي شوی دی. د کندهار گورنر ډاکټر توریالی ویسا وایي چې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته تنکي ماشومان ځانمرګي برید دپاره لیږي. د شام ولسمشر بشار الاسد د اتوار په ورځ په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل چې امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د 15 میاشتنیو اعتراضونو په ضد د پرمختګ په حال کې دي. د اتوار په ورځ له غزې څخه لږ تر لږه 100 راکټه د اسرائیلو خاورې ته ویشتې شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوریدونکو اوس په د انیس اجمل نو اورو چې د پاکستان په کورنی ورسپانو کې مهم ټکی سدي.
ورسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې د صوبه خیبر پختونخوا حکومت د خاموشي لوجي په ټوله صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. د پیسکو لخوا په زیات لوډ شیډنګ باندې حکومت د اولس ژوند ګران کړی دی. په ملک کې د ټولو زیات بجلی جوړولو والا صوبې سره هم داسې ناروا سلوک کیږي او په دې باندې صوبایي حکومت کله کله اسې د خولې احتجاج هم وکړي. تیره ورځ چې د پیسکو لخوا کم شیډول جاري شوی دی په هغې د وابړه چارواکي د عمل کولو لپاره تیار نه دي. بل حکومت اوس په اختر کې د بجلی کم بندولو اعلان باندې خلکو ته حوصله ورکوي، خو په صوبه خیبر پختونخوا کې چې کم لوډ شیډنګ روان دی د هغې نه څه عیني جواز جوړیږي او نه اخلاقي. صوبایي حکومت لا په دې لړکې عدلیې سره تماس کول پکار دي چې د صوبه خیبر پختونخوا خلکو سره امتیازي سلوک ختم کړی شي. ورسپانه مشرق د کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې د ملک د ټولو لوی ښار کې د مرګونو لړۍ روانه ده. مړی هر ورځ کیږي او د تختولو سلسله هم ده، خو حکومت تر اوسه صرف د غونډو نه راوتو کې کامیاب شوی نه دی. په کراچۍ کې په یوې اونۍ کې سل مړی موندلی شوی دي او بیا هم ولسمشر څخه خاص قسمه ګام پورته کولو په نیت کې نه دی. بل اړخ ته د داخلي چارو وزیر رحمان ملک وایي چې کراچۍ کې اوس هم امن دی، صرف مطبوعات دا خبرې اوچتوي. ادارې لیکي چې د کراچۍ په حالاتو کې حکومت د شروع نه ناکامه دی. رحمان ملک وایي چې کراچۍ کې حالات د طالبانو له وجې خراب دي، نو د دې نه خو د حکومت ناکامي ظاهریږي چې طالبان د فاټانه تر کراچۍ ورسېدل. ادارې لیکي چې وخت راغلی دی چې حکومت فیصله وکړي چې هغې ته خپل سیاسي مفادات نږدې دي یا په کراچۍ کې په مکمله توګه استحکام او پوځي مفادات، ځکه چې د سیاسي مفاداتو له وجې د کراچۍ حالات ډېر خراب شوي دي. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د تیر اونۍ په اخره کې د ملک په لوی ښارونو کې د 1900 خوراک سیزونو نرخونه لوړ شوي دي. که د شماریاتو ادارې رپورټونو او شمېرو ته وکتل شي، نو د هغې په مقابله کې ګراني دومره ډېره زیاته ده چې هغه رپورټ اولس پورې اسي او خندا ده. گرانے کی دسیات والی لوجی خلقو کی دا اغستو قوت هم ختم شوی دے، خونو صوبائی حکومت دا گرانی ختم وی او نہ مرکز. اداری لکی چې ذمہ وار محکمو صرف د استعمال هاغ سیزونو نرخونه برقرار ساتل دي کم چې عام کس نه استعمالوي. دا وخت اصل مسله په گرانے قابو اچول او ذخیره اندوزی منی کول دي، زکه چې د دینه بغیر د اصلاح صورت نشي پیدا کیدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي، چین نن سبا د لوی کشمکش سره مخامخ دی. که یو خوا په مارکیټ کې د چین د اسایشي شیانو د لوړو بیو له وجې دغه هیواد نور خپل پیداوار نشي زیاتولی، نو بل خوا چین خپل پیداوار هم نشي کمولی، ځکه چې د دوی د اقتصاد زیاتره انحصار هم په دې بنیاد دی. بلخوا په ورځپاڼه انډیپینډنټ کې لیکوال ګیوین ګارډن په خپله مقاله کې د افغانستان ته د برتانیې پخوانی استازي له خوا لیکي، په کابل کې د طالبانو لخوا د برتانیې د کونسلګرۍ په دفترو بریدونه په افغانستان کې د غرب ناکامه ستراتیژي تر پوښتنې لاندې راولي. د دې دواړو مقالې غټ ټکي درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
په ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې لیکوال کیت بی ریچربرګ په خپله یو مقاله کې لیکي که یو خوا د نړۍ اقتصاد له تباهۍ سره مخامخېږي، نو بل خوا چین هڅې کوي چې د خپل پیداوار مصرفونکي زیات کړي. د چین چارواکي په دې عقیده دي چې د اسایشي توکو پیداوار د دوی د ګټې لویه وسیله ده. زیاتره چینایي وګړي د شیانو د زیات نرخ له وجې بهر ملکي شیان خوښوي. همدارنګ که څه هم ځینې چارواکي په دې خبره غور کوي چې د عیش او آرام لپاره کارونکي شیانو نرخونه کم کړي، خود دغه هیواد حکومت په دې لړ کې زړه نازړه دی او تر دې دمه یې څه پرېکړه نه ده کړې. لیکوال زیاتوي د چین مالدار خلک د فرانس څخه برآمد شوي د لاسو بیګونه او د اټلي جوړ سپورټس ګاډي ډېر زیات خوښوي، او د دې له وجې د چین چارواکي د لوی پریشانۍ سره مخامخ شوي او دوی په دې بحث کوي چې څرنګه د دې مالدار خلکو آواز ښکته وساتي. لیکوال د ورلد لگژري اسوسییشن یا د ایشو عشرت نړیوال ادارې د مشر دخلي لیکي، چین نن سبا د لوی کشمکش سره مخامخ دی. نوموړی زیاتوي که یو خوا په مارکیټ کې د چین د اسایشي شیانو د لوړو بیو له وجې دغه هیواد نور خپل پیداوار نشي زیاتولی، نو بل خوا چین خپل پیداوار هم نشي کمولی، ځکه چې د دوی د اقتصاد زیاتره انحصار هم په دې باندې دی. بلخوا په انډیپینډنټ ورځپاڼه کې لیکوال ګیوین ګارډن په خپله یو مقاله کې افغانستان ته د برتانیا پخوانی استازي له خولې لیکي، په کابل کې د طالبانو لخوا د برتانیا د کونسلګرۍ په دفترونو باندې بریدونه په افغانستان کې د غرب ناکامه ستراتیژي تر پوښتنې لاندې راولي. نوموړی زیاتوي دا خبره په ډاګه شوې چې دا یو خوب دی چې د کال 2014 وروسته به افغان ځواکونه د دې جوګه شي چې د امنیت ذمواري پر خپله غاړه واخلي. نوموړی وایي یو وار چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل، نو په دغه هیواد کې به خانه جنگي شروع شي او مخالفې ډلې به تر هغې د یو بل سره جنګیږي تر څو یې چې د طالبانو سره سیاسي جوړجاړی نه وي کړی. سر شرټ کوپر کول زیاتوي هغه نه ویني چې په دې لسو کالو کې به افغان ځواکونه د دې جوګه شي چې د ملک د امنیت سنبالولو ذمواري پر خپله غاړه واخلي. نوموړي زیاته کړه دوی تر هغې افغانستان نشي خوندي کولی تر څو چې یې نوی سیاسي او علاقایي جوړجاړی نه وي کړی. افغانستان ته د برتانیا پخوانی استازي زیاته کړه که چېرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خپل کار په سمه توګه کول غوښتل، نو د افغانستان په سیمه کې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به یې رابللی وي او د روژې په دې مبارکه میاشت کې به یې په دغه هیواد کې روان جنگ ته د پای ټکی ایښودی وي. نوموړي زیاته کړه په کار د امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي لپاره د مشرۍ کردار ترسره کړي.
اسرار عالم مومند وو. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر ځانګړي استازي مارک ګروسمن د امریکا غږ یا وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره مرسته کوي او د حقانی ډلې د فعالیتونو د مخنیوي هڅه کوي. نجیب عامر یې وړاندې کوي.
په دې مرکه کې د مارک ګروسمن څخه پوښتل شوی چې د ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي مرکز پخوانی مشر میخایل لیتر په یو مرکه کې ویلي چې القاعده د پاکستان لپاره لویه ستونزه ده، آیا دوی ورسره موافق دي؟ په جواب کې ګروسمن وایي زما تحلیل دا دی چې په ابټآباد کې د اسامه بن لادن وژلو د القاعده د ختمولو فرصت په لاس کې راکړی، اوس د دې لپاره به څه پکار وي؟ د دې لپاره به د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د ټولو هیوادونو د غاړې سره همکاري پکار وي. دا زموږ لپاره ښه فرصت دی چې دې تنظیم ته شکست ورکړو. دویمه پوښتنه له دننه دا شوې ده چې آیا تاسو ګڼئ چې د پاکستان د ولسمشر لخوا سیاسي ګوندونو ته په قبایلي سیمو کې د فعالیت اجازه ورکول هلته د اورپکو اثر کمولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر خاص استازی مارک ګروسمن وایي ظاهره ده پاکستان چې په هر ډول خپل نظام چلوي د دوی کار دی، خو هغه څه چې موږ پورې اړه لري زه فکر کوم چې پاکستان کې د جمهوریت وده ده، د زیاتو سیاسي ګوندونو جوړېدل او د دغې سیمې د پاکستان د نورو برخو سره زیات جمع کېدل دل باید مثبت توکي وګڼل شي. د وړاندې زیاتوي موږ په سیاسي، اقتصادي او جمهوري لارو کې د پرمختګ لپاره د پاکستان د ولسي حکومت سره مرسته کړې ده. د نوموړي پان پریکړې باید د پاکستانیانو لخوا وشي، خو زما پان چې کله هم تاسو د ولسواکۍ اغېز زیاتوي د سغدریزۍ اغېز ورسره کمیږي. امریکا غک د مارک گروسمن نه وړاندې پښتنه کوي چې دا اعلان چې د امریکا مارکیټونه د پاکستانی امونو په وړاندې پرانیست دي یو خوک خبر ګڼل کېده او هرکلی شوی و. خو په دې وروستیو کې داسې پرمختګونه شوي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو په خړپړتیا دلالت کوي. آیا په حقیقت کې په اړیکو کې کوم پرمختګ شوی دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې مارک گروسمن وایي، زه به خپل ځواب په دوو برخو کې وشم. لومړی، امریکایي بازارونو ته د لاسرسي موضوع نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دی. یو شی چې موږ به په راتلونکو څو میاشتو کلونو کې زیاتول غواړو، هغه به دا وي چې په سیمه کې د سوداګرۍ او د پانګې اچونې کچه لوړه کړو. دا به په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ او د روزګار د موندلو سبب وګرځي. د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه د پوښتنې په ځواب کې مارک گروسمن وایي، زه به ووایم چې دواړو هیوادونو د یو بل سره اوږدې اړیکې ساتلې. د هر ډول نورو اړیکو په څیر دا اړیکې هم کله ډېرې ښې او کله هم ډېرې خرابې وي. کله چې له نوموړي نه وپوښتل شول چې په پکتیکا ولایت کې جګړې زیاتې شوې چې د حقانی ډلې لخوا ترسره کیږي، آیا امریکا پر دغې ډلې څه قسمه فشار به اچول غواړي، نو نوموړي وویل، زما په خیال په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د دفاع وزیر لیوین پینټا ویلي چې د حقانی شبکه موږ لپاره د اندېښنې اصلي سرچینه ده. موږ په دې اړه له پاکستان سره خبرې کړې دي. هیلری کلنټن په دې لاره کې د پاکستان د همکارۍ په اړه خبرې کړې، څو د دې ډلې خوندي ځالې ختمې کړې او د دوی وسلوال د پولې اخوا د امریکایي او افغان ځواکونو او د ولسي خلکو د وژلو په موخه وانه وړي. د حقانی شبکه زموږ په نظر کې ده. له مارک گروسمن نه وړاندې پوښتنه دا شوې ده چې د امریکایي مرستو د متخصص وارن وینسټین په پاکستان کې برمته کول داسې ګڼل کیږي چې یوه جالی پیښه ده، او دا هم چې اف بی آی کې دشي داغه پلټون بیا د پاکستانی چارواکو سره خپلې هڅې شریکې کړي. په دې موضوع به آیا دوی سویل غواړي؟ نو نوموړی په جواب کې وایي، تر ټولو لومړی زموږ زړونه د ښاغلي وینسټین او د هغه د کورنۍ لپاره پریشان دي. دا خیال چې یو څوک دې راشي او هغه دې وتښتوي، زما په خیال دا یوه خواشینونکې پیښه ده. تر اوسه د هغه د تختولو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. شاید تختونکي به په دې شرمېږي. زه نه پوهېږم د هغه د خلاصون لپاره څه ډول عملیات شوي، خو زه تاسو ته دا ویلی شم چې اف بی آی د دې پلټنه کوي او په دې لاره کې د پنجاب د حکومت مرسته هم شامله ده، او ښایي هغه به زر را خلاص کړی شي.
داو نجیب عامر. پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان حکومت د پوځي عملیاتو له امله د بیکوره شوي خلکو د بیا آبادولو په لړ کې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو نه د مالی مرستو غوښتنه کړې. د دې لیک مهمې خبرې د فرخنده وزیر نورو.
ایکسپریس ټریبیون کې جمشید باغوان لیکي، د امریکې لخوا د فند د کمی وروستو پاکستان غواړي سعودي عرب او متحده عرب اماراتونه د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د امداد غوښتنه وکړي. ورسپاڼه د پوځي چارواکو د خولې لیکي، د قبایلي سیمو او صوبه خیبر پښتونخوا نه د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلکو سره د مرستو په لړ کې د پاکستان حکومت 50 ارب روپۍ خرچ کړي دي او غواړي د دغه خلکو سره مالی مرستې وکړي. ورځپاڼه د چارواکو د خولې لیکي، په دغه 50 بلین روپو کې 10 یوازې د سعودي عرب حکومت ورکړي او پاکستان هڅه کوي د قبایلي سیمې کورمنه بې کوره شوي خلکو سره مرستې وکړي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به خپلو سیمو ته ستنېږي. د اسلام آباد او ریاض ترمنځ اړیکې د 2008 کال راهیسې د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د تهران سره د اړیکو د ښه کولو وروسته سړی شوی، او اوس په داخلي توګه د بیکوره شوي خلکو سره د مرستو وروستو د دواړو هیوادونو اړیکې یو څه پرمخ تللې دي. چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات سرته رسولي او ځکه اوس غواړي په دغه سیمو کې د خیر ښېګړې کارونه پیل کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې جمشید باغوان د یو پاکستانی چارواکي د خولې لیکي، سعودي عرب او متحده عرب امارات ژمنه کړې د پاکستان سره به 8.6 روپۍ مرسته کوي او دغه پیسې به پاکستان ته په راتلونکو نږدو ورځو کې ورکل کیږي. د اگست په 12 نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د فاټا لپاره په رایج قانون کې د بدلون اعلان وکړ چې غواړي قبایلو ته د ملک ته نورو برخو د اوسیدونکو په رنګ حقوق ترلاسه شي. د 2010 کال راهیسې د پوځي عملیاتو له امله د بېکوره شوو خلکو خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شوي، او دغلته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCRY اوس هم په پاکستان کې سناسه 8.6 په داخلي توګه بې کوره شوي خلک په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي.
اوریدونکو نن د مشال ریډیو په مرکه کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیئر مرستیال صدر او د ریلوي اوسنی وفاقي وزیر غلام احمد بلور د مشال ریډیو میلمه دي. د نوموړي سره دغه د ژوند او د سیاست په سفر د مشال ریډیو همکار عالم زیب خان خبرې کړې دي. راځي چې واورو دغه مرکه.
لټونه لومبه خو تاسو د خپل ژوند په باره کې د مشال ریډیو کوم اوریدونکو دی هغه ته وایي چې کوم پیدایش دی او تاسو لومبنه تعلیم دی هغه تاسو څنګه حاصل کړ؟
دا د سیاسي خلکو کې دی کې کار دی طالب بس پیدا شو خو نه اوس په دنیا کې سبق مو اوس په میدان دی چې دا خو سب دا سیاسي خو دا خو چې فلم اکټری یا څو لوبغاړي یا به وي سیاسي زندگی خو مونږ داسې بس رالو بس سیاست کې تقریبا څلور کلونه زیات شو چې مونږ په سیاست کې لوګړي وو باقی دلته سبق مو ته په خبر کې پیدا شو بخار کیوں پیدا ہے جمع 1939 اور بخار کی تعلیم کرے یہ اسکول کے داخل سے بلکہ بہت سامیا ہائی اسکول شان میٹرک کو بیا ایڈمٹ کر لیتا تو مالتا وقت ہے کہ میں بی اے میں بلتا سن نہ کرو
تاسو چې سلويخ کا راست تاسو په سیاست کې شروع کې تاسو سیاست څنګه رالې
نو مال سب چې نو هغه بچا خاطر دې راځي جاته مینا خو هغه سیاست نہ کو او بیا موږ ټول هغه کور کې خبرې کې دي نو موږ جیسن بچپن نه مخ شو کنه ام دې نېشنل پر بچا خان تر نو بیا موږ سم دي کې الیکشن دوران کې موږ رالو بلکې 64 کې هم موږ ولی خان د صدارت د فاطمه زنا جلسه شوه په پېښور کې جناب پار کې نو هغه کې نو موږ بیا از برکر موږ د فاطمه جنا ملګرتیا هم کوله الیکشن کې بیا موږ خپل بزنس او د 70 کې الیکشن کې موږ پریکټیکلی رالو
خبر اوکڑا ولی خان سے پتا سے ولی خان خبر اوکڑا ویلکی جو ولی خان سے پتا سے ہم نے اعتماد کا ہوتا ہے جو نزدیک آغا سر پادشی ہوئی دا آغا سر استاد سو جی کوم تجربات تو آغی بارے کی تسو ہے اچھے تو کی کر دے سیاست تم ولی خان تسلو کو اور سم ولی خان نزدیک دی خو بچا خان زما آئیڈیالو ولی خان زما لیڈر مو زما مشر مو ملک خان زما بزرگ کے دل میں قدر و دل میں عزت دے ولی خان پرنسلے با پیدا نشی پاکستان سیاست کی
پاکستان ٹول ابا چی اور ٹول دولت جمع پہ جو لے کے واچے کا نا تو آشر تو میں ولی خان یو بھی اختبم خرچ نہ کروں کیا بولا مین پولیٹیکل ویژن اور بلدا ہوئی مین اپنا پلار پر عزت کرے جب شروع کے چتن ولی خان سا ولی خان پنجاب تداسے سے اور او وخت کې ولی خان صاحب دا ساده کې ټلیفون نو لاهور خلک راغلو ولی خان کوئی ته چې تاسو ما غواړئ نو ما ته اجي سب ته وای اجي سب ما ته وای مونږ به زبر درشم نو هغه ما ته په ټلیفون خبر کړ نو ما موټر واخی ځان ولی خان کړتا ما سره زما ملګری خو له خصوص مرز شو ځا شمون او غاړه ما په خپل چلو نو لاړ ول ته ولی خان کور کې ولی خان سره ملاو شو نو ما ته وځي داسې ځای وای نو ما چې ټیک دا نو چې بیا ته مال ټیکټ به والي او زما پورته درشن بیا غزنه به اسماعیل پورته به راسه ما ټیک دا نو موټر کې کنه تم روان شوم او ولی خان کور ته نو بیا زما ته واپس مې ریورس لګو بیا لاله نو بابا ته ولی خان نو ما وته چې ولی مې ته تپوس مې کاو ویځو بچې مې تاسو به واځه ده ویځو مې دا ګورنمنت ډېر خطرناک ګورنمنت دا مې دې چې تاسو خپل کې غینې نو چې تاسو لاړ شو او اجازه کې نو چې فکر خو خپل پرې کې کنه مې دې بالکل نو دې بیا ولې مان ته پوسه بالکل لاړ شو نو بس هغه نه پات بیا بابا دې ولی خان سره ګرځېدم ټول پاکستان کې اچھا ته مطلب د ور سره مو نو او بیا ګنمن په سیټ پوي شو یا هغه پرایویټ سیټي په سیټ نو یو ځل دا چې بیا مونږ دلته لاهور کې په هوټل کې ډېرو نو څو برابر نه مونږ حالات ډېر خراب وو خلک په کوم ځل کې دا ځان نو خلک اول ما سره ملو چې بیا ولی خان تاسو نو ما زړه بار پرونه نه لرم څو په خپل اخباري نمائندگان نو دا به خو څه خبرو بیا مې هغه بعد ولی خان ته ورواز نو او دا ورته نه کوم ځل نه په کم دیتا ما مونږ کو څه نو چې بعد پرې ټایم کو څه نو بیا خیر ته یو ګنټ دو ګنټ پس لاړو نو بابا یو واځه ناس نو ما جی چې چته وي مې جی په کمرې کې وي بلې ورته مې چې خپل مانه راغلم مې چې بل ته ناس ته مې دې ته ما سوري درځي وسه شو یو دو په دو نو دل خلل شو نو دې غوسه وکړه نو ما وې چې دې دې ته ګرځم چې څو په ما کې څو پتا وارو کې گزارو کې چې ځان مکه ته مرده شه مو خدای تاسو بچ بیا په خلل شو ما ته کې نه بچا ما دې ته کله څو ځل جی راځي نو ما سکه نه گورجے سنگھ خبر کم سنگھ جواب تب سبا لیڈر ہے میں جی خدا پاس لیڈر نشم جڑے دے تو وہ امر کرے ماں بچے نہ تب لیڈر ہے تو تمہیں خبر ہے اور ماں سے کہنا خبر ناست تمہاری خبروں تو فکر کوا جس جواب سے بولو آگا یو شیو چاہ بیا
تقریباً ریلوے روانہ خسارہ کی روانہ
دا کمرشل ادارہ نہ دا دا جو سماجی ادارہ دا دا دنیا کے سان ریلوے دی گانا ٹول پہ ڈیفیسٹ کری صرف ہندوستان نہ بغیر جس ہندوستان چلے نو اگر اپر ریلوے دیر زیادہ سپورٹ ور کر انڈیا گورنمنٹ نگلیکٹ شو دے گورنمنٹ آنسو نے گورنمنٹ ریلوے نگلیکٹ کری دے کم سے پاکستان خلق پاکستان مات کا کرا نا پاتے پاکستان کے چیزیں مغرب پاکستان دیکھ کے 1000 لوگوں مٹے وہ دے سر 1000 نن 120 تھی وہ اغم جا سے دی بیکار دی چیز دیزن روانی کی نو بلا رہے گی در سے ادرے گی نو اغم جدا چیز دیتا دا ریلے تا پکار نوے لوگوں مٹے ضرورت دے بل دا چیز مجھو اکثر ہم چیز دا در سے لوگوں مٹے بھی نو دا گاڑے وہ چلے گی اور بیا ہر کال انڈیا ہر کال 110 لوکوموٹیو اپل ٹریک تنہ میں ورکائی اور دو کالا مکی آگئی دا امریکی نا 500 سوا لوکوموٹیو آخشتی دی اور ہم مصیبت دا چھے مونگ دا شاہن دیتا توجنہ کو زمان دا آگیا چھے اور 200-300 لوکوموٹیو ورکڑی چھے ریل لیتا اور بیا ہر کال شل پندیش اندیش و دیش ترمین دا لوکوموٹیو ہر کال لے گورنمنٹ ریل لیتا ورکائی دا ریل لیتا دیر ٹک رہا ہے
لوکوموٹیو خبر رکھو یا انجنون خبر رکھو یا انجنون نمزم سے کمی دے خوکا دا ورکڑی چھے دا پورا اوزار ورکڑی چھے بیا ہم ملکی تاس ویلیم جتلا مثال خو بیا هم سیاسی سیاسی اثر خلق دی تاسو لاس
ریلوے دیکھے صرف انویسٹمنٹ خبر آنا ریلوے کی مناسب انویسٹمنٹ ہوشی نو ریلوے اخبل وخبر دیشی
کم ور کر دی اگو پی اخبل سیاست کے یونینوں نا اگا یونینوں نا دواجی نا خورانے نا جوڑے گی
انہوں نے نا کہ نو یونینوں نا حالات دی دا سے اور بیا ریلوے چلے رائے ہو
وقتی دغه لک شریک تاسو
ملی خان خدا پاک خان پاٹے کے منگ ڈیر قربانی اکڑے تقریباً تقریباً پکا ماں جیل تیر کرے ماں ٹول جیل تری پاکستان کے سیکرٹری دے آگا ٹول نمک ٹول نہ کشے ٹول نمک کے آگا جیل تلو آگا یہ وقت کے پختون سویجن پریزیڈینٹ ہو اور فریاض افراد صاحب خان سجن سیکرٹری ہو نہ ٹول نہ آگا جیل تھی منگ بھی ارست تلی ہو وقت کے سرو جیل تلاڑو 75 کے جیل تا لاڑو جدا جدا ڈیرو جیل کی پیخور جیل کی پاری پور جیل مارو دلتا لے گلو تھا شاہی قلعے تھا شاہی قلعہ دمیاش تیر کرے تو دمیاش شاہی قلعہ کیوں نو زم کو نہ زم بچے شرون کے شو زم پکور بنے اتنے سب قبضہ اکڑا زمون دا کم بزنس سنٹر آگا کل کو لٹ کو نمون بنے سخت تیرے ہو بیا خیر دما یو سو ایک یو سو قربانی سنگا پختانے ہو کہ دیشی بلدے کی نشی کی دے آگے کو نہ پس موجودہ حالات ہو کے بندے موجودہ دو سلو ٹکٹ ہو کے آگے نہ پس من نہ جاتا قربانی ہم دا کور نہ بچا نشتا
ہاں تاسو جیل خبر ہو غالباً حیدرآباد جیل سے تجربی ہم آل تخو تاسو تلین ہوئی
ټول مشرانو سره ملی خان او اسکندر خان او عبدل خان لالا جو صاحب خیبر شتا اللہ خان منگل پاٹے کے حیدرآباد جیل اور افضل خان لالا ہے بلوچستان کے ڈاکٹر صاحب
ایسے بھی لگ دا عوامی نیشنل پارٹی پالیسی توجہ خاص کر ڈرون پہ حوالہ مخ کی تاسو یوج دادی اوکڑے شی لگا بدے مطلب خاموشی وہ تاسو بدے حمایت ہم کاو چھ بدے کی دس طرح گرد یا ٹارگٹ کی اس تاسو واج ڈرون لگ ڈر سنچ دا نور حکومت وجہ نہ دار بند کڑے شی سر دس دس بدلون چھ دس تاسو پالیسی کی سوج کی
پالیسی بدل نہ دا ڈرون ہم لگ خلق ہوئی ڈرون ہم لگ ڈرون ہم لگ چت کی گی ہم نے پاکستان کی گی نو پا پیخان والے نے کی گی پا کراچی پا لاہور والے نے کی گی نو ہم لگ خوبال تکی گی چھتا تا غلط خلق ناستی نو من خود دانو چھ ڈرون ہم لگ خشے دے مو ڈرون ہم لگ خشے نہ دے خود چھتا کم خلق ہم پا وطن کے ناستی چھتا لاٹ چھتا ڈرون ہم لگ بنے کی گی تا کم غلط خلق ناستی دا نہیں نبیا ڈرون ہم لگ نکی گی ڈرون ہم لگ پا پیخان نکی گی پا سوات نکی گی بلاور نے کی کراچی نے کی خدا خالتا دیکھی کہ تم دیکھے غلط خلق ناشتی
کرنا غلط نظر دے
بچے داخو سن خبر دا خدا 79 دا شہ شروع دے مخواہ وقت کی وے دا رسود امریکہ دا مفادات جنگ دے پختون سادہ دے مخ کے خلق دا امریکہ دا مفادات پارا روس سے جنگ ہو اسی خلق امریکہ سے جنگ
دا صبح پا والا دا نئی صبح جڑی یہ خطا سر نئی صبح پا والا سگن دا کوئی او دا ہزارے صبح دا کم نیچو وقت نگے پر یڑ مانتا سو ہے
مجھے دا خبر دو دا سوال نہ یو دا سوال دا جدا نئی صبح متعلق تا سوتے رہے دے نو ز خویم جدا نئی صبح متعلق رہے خود ما دا سلے چے او سرے کہ ڈیر وقت دا خبر کئی لیکن ما دا ان جے یو دل یو نئی صبح جوڑ چھو کنا نو پنڈور باس با کلاو شی نو زلہ پیغام دے راتنا سالے کوئی سبب تو نہ لیتا وان تما بنیس کی من تو اس توان بنی پنجاب تم دا سر لیتا وان دا بس انت راضی ما تدا سے انداز اخکاری نن نشل کلو بس جدا یو دن نے صبح مسا بولے جدا کم در باد کرا چے دے کنا دا وی پرابلم جوڑی گی بیا سن والا سن جانو تا نو جدا دا چے چ اون چھی نن صبح خبر جے ختم چھن دا بڑے رخی ہاتے شو زمون گزارے والا رونا نو بس زور ور دی اب اس پر مطالبہ نہ ہو کوم پختونخوا نوم بدل شو هغه مطالبه شروع شو نو موږ پختونخوا نوې صبح نه جوړ کړي اصل نوم بدل کړي دي هغه خپل نوم بدلې شل درې بدل کړي موږ ست راز نشته دا ځای نوم بدلې خو نوې صبح خبر خو غلطه او بیا تا نه چې څوک راځي او تا نه لاس کټ کړي نو څوک برداشت کړي او موږ چې غلطه نه ځانا صبح جوړ دیم نشي دا صبح جوړ شي بیا به ملکان صبح به جوړيږي موږ کومه بیا ډېرو بنو دا نه صبح جوړيږي نو بیا صبح نه صبح صبح نه په دې په بنیاد به جوړيږي په سب بنیاد به جوړيږي او که په جبه جوړيږي کوم ډول ول خو به کار اچو تر بعد به جدا شي بیا چې جبه په ځان
بلوچستان خلک
جنوبي پختونخوا خلک وي نو به پختونخوا هغه چې جنوبي پختونخوا او الته پختونخوا صبح جوړيږي موږ دا موږ خپل خو خدای دې چې دا ټول پختانه دی یو شی یو صبح جوړ شي دا به ډېر ښه به تر بدای دې مو خو ټول پختانه دی یو شی دا یو صبح جوړ شي ډېر خو او کني نو چې درې صبح جوړي کړو د خو هغه باندې بندا کړم ته لیکن زما صبح چې دا خپل صبح خو تاسو مولا تیار نه دي
هیڅ د کراچي د کم صورتحال له تاسو سهل ګورې د کراچي د صورتحال دې کې د درې وړ پارټي نه ذمہواري نه دي سهل راوته شي نشي راوته
دا خو دا سمزه چې دا سه یو سړی نشي وسته دا خو ته ټوله پارټي کې نه زما خدا دن زاہد خان سے خبر کم چبل دا اسی سے فوج دے راشی اور فوج حکومت اگواڑی ہو صرف دے پایا جدا آپریشنوں کی ادا اصلہ سے ٹولا نہ ٹولا کی اور ورثہ ورثہ صبح حکومت ادا سے قانون جوڑ کی شچا سرا اصلہ ہونے میں شاغت ودا زبردست سزائی نہ جا جائز نہ جائز سے میں بدان کافر سزا زبردست سزا ہوتا کی دی تجھے اصلہ نہ ٹولا کی سبب بیا اصلہ راشی لیکن جی بیا سزا بھی چیز مضبوط سزا بھی چیز بیا سمجھے اول سزا جوڑ کے بیا دیا سرا ٹولا کی دائیو صبح دے بنا دا چھے الطاف حسین اگر دیرا شی پک نائن سنو دیکھی نہیں اور ٹول پاکستان ملے لے لیڈان راو کنی اور لس سزے ناستی اور فیصلہ اگر اور نشکم پورے چیزا دے ملک پر سنگا من نکرا چیزا اگر پورے دے پانسی اور کسو کوئی چیزا الطاف حسین دلتا نشیرات لے فیصلہ کم کا ناگے کے ادھر اسفنیا خان کا فیصلہ کے بڑے لوئے فرق نبیا دلتا حسین ناٹول خیال تو لندن تالتا دیکھی نہیں فیصلہ اسی پاکستان کے اوکرچے کے با امن څنګه راځي
مسلمان
خوش دی یا کتاب میں ڈیر خوش دی لیکن وقت نہ سر دینا دور